The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګلورز کال 2019 د جنوري 14 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې کابل کې دی 5 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جنوري 14 ده او د ماسخوتنه ته بجې دی د وایس اف امریکا په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زما و جلیل ستړي مشي وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم اوس وخت مهمو او تازه خبرونو سره ټکو تا د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د عرب هیوادونو په خپل سفر سعودي عربستان ته رسیدلی او هلته یې د چارواکو سره د ملاقاتونو په مهال یو وار بیا د خبریال جمال خاشقجي قاتلانو ته د سزا ورکولو خبره تکرار کړې
د سعودي عرب وروسته به نوموړی اردن عراق مصر بحرین او عرب اماراتو ته هم سفر کوي
د خیبر پختونخوا مومند ضلع کې جوړیدونکي ډیم پرانستا په دویم بار ځنډول شوی د دې ډیم پرانستا لومړی د جنوري میاشتې په دویمه نیټه ټاکل شوی و
په دې وار د ډان ورځپاڼې ته د پختونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د دې خبرې پخلی کړی چې پرانستا ځنډول شوی ده
او د امریکا سنت کې د صدر ډونالډ ټرمپ نشنی ملګری او د ریپبلیکن ګون سنیټر لینسی ګراهم په صدر ټرمپ غږ کړی چې تړل شوی وفاقي حکومت دی په عارضي توګه پرانیزي او مکسیکو سره په پوله دیوال جوړولو په اړه د ډیموکراټانو سره خبرې وکړي قدرمنو اوریدونکو اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د دوها د سفر وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ریاست ته رسیدلی او هلته د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر په امریکا کې د سعودي سفیر شاه خالد بن سلمان سره لیدو کاته کړی مایک پومپیو د سعودي چارواکو سره د ملاقات په وخت د خبریال جمال خاشقجي د وژنې د پلټنو خبره بیا تکرار کړې او غوښتنه یې کړې چې سعودي عربستان دې د خاشقجي قاتلانو ته سزا ورکړي سعودی ته د سفر باندې د اتوار یا یکشنبه پرس په دوحه کې د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د ملاقات وروسته نوموړي ویلي وو موږ به د سعودي ولیعهد سره په خبرو اترو کې د جمال خاشقجي قاتلانو ته د سزا په اړه پوښتنې کوو د خیبر پختونخوا مومند ضلع کې جوړیدونکي ډیم پرانستا په دویم وار ځنډول شوی د دې ډیم پرانستا لومړی د جنوري میاشتې په دویمه نیټه ټاکل شوی و خو هغه وار د واکمنه ګون قومي اسمبلی غړي دیوی ته ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان ترکیې ته د سفر او د دغې ډیم ټیکا د وزیر اعظم د اقتصادي چارو سلاحکار عبدالرزاق داود کورنۍ ته ورکولو د مخالف ډلو لخوا د نیوکو او ځین نور وجوهاتو په اساس وځنډول شوه خو دې وار د ډان ورځپاڼې ته د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د دې خبرې پخلی کړې چې پرانسته ځنډول شوې ده یو کال وړاندې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسید د ړومبۍ تلین په مهال را جوړې شوې ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل یو کال وشو نه خو نقیب مسید ته انصاف ورکړی شو او نه د دوی کومه بل غوښتنه منل شوه منظور پښتین دغه خبرې تیر ورځ په ټانک کې را جوړې شوې ولسي غونډې ته کړې دي پښتین ویل د پښتنو سیمې د مادینیاتو نه ډکې دي خو ګټه یې دوی ته نه ورکړې کېږي او نه د پاکستان چین په اقتصادي رهداري کې پښتنو ته برخه ورکړل کېږي د امریکا سنت کې د صدر ډونالډ ټرمپ نږدې ملګري او د ریپبلیکن ګون سنیټر لینسی ګراهم په صدر ټرمپ غږ کړی دی چې تړل شو وفاقي حکومت دی په عارضي توګه پرانیزي او مکسیکو سره په پوله دیوال جوړولو په اړه دی ډیموکراټانو سره خبرې وکړي د سویلي کیرولاینا نه د ریپبلیکن ګون سنیټر لینسی ګراهم د اتوار پر ورځ د امریکا فاکس نیوز ټی وی سره یوې مرکې په وخت ویلي چې زه د لنډې مودې لپاره د وفاقي حکومت پرانستو غږ کوم او که د خبرو اترو وروسته هم کومه نتیجه نه راوځي نو د صدر لخوا د بیړني حالت د اعلان مستوا کوم
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنی خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه تمام لري. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د عرب هیوادونو په خپل سفر کې سعودي عربستان ته رسیدلی او هلته یې د چارواکو سره د ملاقاتونو په مهال یو وار بیا د خبریال جمال خاشقجي قاتلانو ته د سزا ورکولو خبره تکرار کړې. تفصیلي رپورت په زموږ همکار شبزاده باندې کوي.
د قطر په سرخار دوحه کې د اتوار په ورځ د دغه هیواد د خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د ملاقات وروسته مایک پمپیو ویلي موږ به د سعودي ولیعهد سره په خبرو اترو کې د جمال خاشقجي قاتلانو ته د سزا په اړه پوښتنې کوو چې دغه پلټنې دې سرته ورسول شي. سعودي خبریال جمال خاشقجي تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په ترکی کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې وژل شوی و. د هغه د وژنې وروسته لومړی سعودي عربستان ویلیو چې هغه د سفارت د ودانۍ نه بهر وتلی و، خو وروسته یې ومنل چې خاشقجي په سفارت کې د پلټنو په مهال وژل شوی و. ترکی دعوه کړې وه چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي حکومت لوړپوړو چارواکو ورکړی و، خو سعودي چارواکو بیا بیا ویلي چې د خاشقجي د وژنې امر محمد بن سلمان نه دی ورکړی. د دوحه د سفر وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر ریاض ته رسېدلی. د سعودي عرب وروسته به نوموړی اردن، عراق، مصر، بحرین او عرب اماراتو ته هم سفر کوي. سعودی عربستان ته د رسیدو وروسته نوموړی د سعودی عرب د خارجه چارو وزیر عدیل الجبیر او په امریکا کې د سعودی عربستان سفیر شاه خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سره هم لیدلی. په دغه لیدنو کې نوموړی د خبریال جمال خاشقجي د وژنې د پلټنو خبره بیا تکرار کړې. په دوحه کې د قطر د خارجه چارو وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې مایک پمپیو په عرب هیوادونو غږ کړی چې خپل منځي جګړې ختمې کړي او په ګډه کار وکړي. مایک پمپیو ویلی په منځني ختیځ کې د امریکا د څلورو اتحادیانو لخوا د قطر بایکاټ ډیر د حده زیات اوږد شوی، خو نوموړي داسې څه ونه ویل چې وښایي د قطر او څلورو نورو عرب هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې دې څه غټ بدلون راشي. قطر په خلیج کې یو وړوکی خو په تیلو شتمن عربي هیواد دی چې په سیمه کې د امریکا ملګری ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سرخار دوحه کې ویلي موږ ټول چې سره یو ځای کار وکړو نو ډیر به قوي یو. هغه ملکونه چې ګډ هدفونه لري ترمنځ یې شخړې هیڅکله ګټه نه لري. هغه زیاته کړې چې د قطري چارواکو سره د الودید هوایی اډې د ترمیم او پراختیا په اړه یو تړون هم لاسلیک کړی. په الودید اډې کې خواوشا لس زره امریکایي پوځیان میشت دي. بحرین، مصر، سعودی عربستان او عرب اماراتو د کال 2013 د جون میاشتې را په دې خوا د قطر بایکاټ کړی او په دغه هیواد یې تور لګولی چې د توندلارو ډلو سره مالی مرستې کوي او د ایران سره یې جوختې اړیکې دي. قطر بیا دغه تورونه ردوي چې ګنې انتها پسندانو سره مالی مرسته کوي، خو د ایران سره په اوبو کې د تیلو غټه شریکه زیرمه لري چې له امله یې قطر په نړۍ کې شتمن هیواد ګرځېدلی. قطر د ایران سره خپلې اړیکې ساتلې دي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
گرانو اوریدونکو، وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارانے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د خیبر پختونخوا مومند ضلع کې جوړیدونکي ډیم پرانستا په دویم وار ځنډول شوې ده، او د دې ډیم پرانستا لومړی د جنوري میاشتې په دویمه نیټه ټاکل شوې وه. د دې ډیم سره به د دې جوړېدو سره به 2000 جیره ځمکه ته اوبه ورکول شروع کړی شي. په دې اړه نور تفصیل سره زموږ همکار اشفاق مومن پیتا ستوړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا مومندو ضلع کې جوړیدونکي ډیم پرانسته په دویم وار ځنډول شوې ده. د دې ډیم پرانسته لومړی د جنوري میاشتې په دویمه نیټه ټاکل شوې وه، خو هغې وار د واکمنه ګوند قومي اسمبلی سیمه ییز غړي ډیوې رادیو ته ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان ترکیې ته د سفر او د دغه ډیم ټیکا د وزیر اعظم د اقتصادي چارو صلاحکار عبدالرزاق داود کورنی شرکت ته ورکولو باندې د مخالفه ډلو لخوا د نیوکو او ځینې نورو وجوهاتو پر اساس وځنډول شوه. خو دې وار د ډان ورځپاڼې ته د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی د دې خبرې پخلی کړی چې پرانستا ځنډول شوې ده. د وزیر اعظم د میډیا مرستیال افتخار دورانی ویلي د پرانستې لپاره به چیف جسټس سره د سلا مشورې نه وروستو ډیر زر د نوې نیټې اعلان وکړي، ځکه چې هغه هم د پرانستې په مراسمو کې شرکت کول غواړي. هغلی دورانی هغه خبرونه رد کړل چې د پرانستې ځنډول د کوم مخالف ډلو لخوا د اختلاف په وجه شوي. د زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان اقتصادي چارو صلاحکار د ډیکسن شرکت ته د ډیم جوړولو ټیکا د مسلم لیگ نون په حکومت کې ورکړی شوی و او په دې کې موجوده حکومت هیڅ کوم رول نه لري. تیره هفته د پرانستې نیټه بیا اعلانولو پر سر چیف جسټس ثاقب نثار ګیله کړې وه چې ولې د نیټې د بدلولو نه دې نو خبر کړی شوی او اوس په دې اونه کړی شي چې د پرانستې دستوره کې برخه واخلي. چیف جسټس د مومندو او د امیر باشا ډیمونو لپاره د ملک دننه او بهر خپل کمپاینونو کې برخه اخیستې وه او د پاکستان سټیټ بینک ویلي وو چې نږدې 8.5 اربه روپۍ چنده د دغې ډیمونو لپاره شوې وه، ولې پر ډیم ټوله خرچه 309 اربه روپۍ ښودل شوې ده. د تېرې ورځې پرانستې لپاره وزیر اعظم عمران خان او چیف جسټس دواړه میلمانه کړی شوي وو. د مومندو ډیم ټیکه په اصل کې دریو شرکتونو ته ورکړی شوې وه چې مشري یې د وزیر اعظم صلاحکار عبدالرزاق داود شرکت ډیسکن کوي. د دوی په مقابل کې د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن، اینډرډز او د چین پاور شرکتونو ته ورنکړی شوه او نه د دوی په بولۍ باندې کم غور وکړی شو. د وزیر اعظم صلاحکار شرکت ته ټیکه ورکولو باندې ګوتې د مخالفه ډلو لخوا پورته شوې چې څنګه یو کس په حکومت کې داسې کومه لویه ټیکه اخیستی شي. خو د پاکستان د اوبو او د وسیلو وزیر فیصل واوډا ویلي چې بولۍ ته شوي انتظامات د نړیوالو لویو شرکتونو په مرسته شوي او دا چې عبدالرزاق داود شرکت د جولای په میاشته کې تیر کال ټیکه اخیستې وه کله چې تحریک انصاف حکومت کې نه وو. هغلی واوډا د خلې ډان ورځپاڼه لیکي چې د ډیسکن شرکت په کې 30% برخه ده. عبدالرزاق داود هم خپله په یو جاری شوي بیان کې په دې حق لباندې وضاحت کړی دی. د مومندو ډیم چې د سوات سیند له پاسه به د مومندو په مونډه تحصیل کې جوړول کیږي، د ملک د بجلی په کمی کې به چارواکي وایي ستر لاسو کړي. د ډیم لپاره مختص شوو پیسو کې 2 اربه روپۍ د ځایي خلکو د پرمختیايي پروژو لپاره کې خودل شوې دي. په ډیم باندې کار به دې میاشته کې شروع کیږي او په 15 کالو کې به پوره کاوه شي. دا ډیم به 800 میگاواټه بجلی د جوړولو توان لري. د دې ډیم سره به 2.5 زره جریبه ځمکې ته هم اوبه ورکړې شي چې ورسره به په سیمه کې کرکرونده هم وده وکړي. دا ډیم به څه د پاسه 10 زره جریبه ځمکه لاندې کوي چې پکې به زیاتره د مومندو او ورسره به د باجوړ او ملکنډ ایجنسۍ څخه هم اخست شي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
ګرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی نیم ساته سارنې خبری خبرونه تاسو د وخت واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره. سو شیبو کې به بی بی شیرینا پروګرام شروع شي. نن به د پروګرام قربانوي زموږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومند. او تاسو کولی شئ د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه واخلي او یا په فیسبوک هم خپل پیغامونه ولیږئ. یو کال وړاندې په کراچۍ کې د ویل شوي ځوان نقیب مسید د رومبی تلین په مهال له جوړې شوې ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل یو کال وشو نه خو نقیب مسید ته انصاف ورکړی شو او نه د دوی کومه بله غوښتنه ومنل شوه. منظور ښاغلي پښتین وویل د پښتنو سیمې د مادنیاتو نه ډکې دي خو ګټې دوی ته نه ورکړی کیږي. د منظور پښتین د دغه وینا چې دوی ټانک کې جو را جوړې کړې شوی ولسی غونډه ته کړې وي د دې وینا ځنی مهم ټکی چې دا تاسو ته وړاندې کوم
چې یو کال پورا شو یو روان وتله سزا ملو نشو په ولات سل کال پورا شي بیا نه پرېږدو دا روان ور د دې څومره بادار دي راتلونکي نسل به هم نه پرېږدو دا ته به خامخا سزا ورکوي دا هیڅ هیڅ کمپرومایز په یو مطالبه هم نشتا د دې پی ټی ایم مطالبه وا
ملګرو سب ته خاورې کو سوال علاقہ دوی تر اوسه پر بنک ساتلی دا تاسو ډېر د وزیرستان کډوال دا افغانستان په خاورې کې ذلیل ژوند تیروي نه را پریږدي بیرته
زه دا یو پیغام دی ریاست ته ورکوم چې ډېر سمو کړه در سره ډېر سمو کړه در سره چې تنه انصاف وکا بیا پښتانه چې یو ځل لاس واچوي بیا صرف لاس نه اچوي صحیح ده بیا ذلیل وي صحیح ده بربادوي دا هغه پښتانه دي احمدشاه بابا لاړو مراٹھیان دا ہندوستان ڈر لوئی پیاوڑای تکڑا کام دای نن ہم چه مراٹھیان پیلمونا جوڑوی دا برماشوی والیوی دا سی بیا اوٹھا کول دا مراٹھیان پس پیتر زرا پاوز باندی درینی برا که مراٹھیان دا سوالن چه ترنن رجا پر نشان ختم شوائی دای بولا بیا با دی نشان نشی پاتی دیر شیوری جدی دیر سمی کسی دی دا چکوما باد مشید دا دا پا جیب که در تکی دا 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 مزید بچانی دا چکومی پروپیگنڈی دی دا دا نچلی دی بچه جرن دا پوار دا جرن دا که دا پلار دا خو پوار دا دا سپاور نستا ورز دا تکوا ورز نا زمان بی پورا وقتو نرازی پیوک شبا بیا ممکن انت سمرا برداشت کوو د خپل وطن د پاره د خپل کام د وطن د پاره کو نو خپل کام وطن داسې ځای نه جګړه ول غواړو چې بیرته زموږ د وطن نقصان دي موږ د خپل وطن په داسې ځای کې بولو په داسې ځای کې کام جوړو چې په دې ځای کې کام ته ګټي وي کام ته پیدا وي خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره د نقیب شهید روح ته خدای خاد لري
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اورې دیشه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 3 0 0 3
نظم کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو نیم ساتھا سارا نے خبری خبرونا نیخ پنی غدوام لری تاسو ڈیوا سرا دا فیس بک اور ٹویٹر دلاری ہوں ملگرے جڑے دی شے وی او اے ڈیوا سمونگا دا فیس بک اور ٹویٹر پانو پتا دا اوس پخ شوی سی میز نڑیوال مدبوعات تا دا کتنے اونن زمون ہمکار مختار خلیل دا ہم دا پی ٹی ایم چکم سنیو کے غنڈے شوی دا ٹانگ کی پدیڑا باندے یو مضمون چپل جزیرہ کی راغلی دی تا کتنے کڑے دا تاستران دیکو
نن د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په سویلی خار ټانک کې کال وړاندې کراچۍ کې د پولیس په ولقه کې د وزیرستان د یو خایسته زلمی د نقیب مسید د قتل د کال پوره کېدو په مناسبت د پختون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم د بیرغ لاندې یو درنه عوامي جلسه وشوه. د دې جلسې خبرونه خلار روان دي، خو د پی ټی ایم په باب له د مشهور ټلویزیون چینل د الجزیره په ویب پاڼه پاکستان نه د یری د لاسه فرانس ته د تختیدلي نامتو صحافي د طه صدیقي او تفصیلي تجزیاتي رپورټ خورشوی دے. دا رپورٹ سرخط تے آیا پی ٹی ایم پاکستان کی دیو بل بنگلہ دیش جوڑولو پلوری روان دے. دی سرخط لان لی وڑا سرخی دا که د پښتنو غوښتنې ونه منلې شي نو پاکستان کې یوه لویه تباهي سر راپورته کولو واله ده. طه صدیقی په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل معلوماتي رپورټ په شروع کې لیکي چې کال وړاندې یو پښتون زلمی نقیب مسید د پولیس په ولقه کې ووژلې شو. د پولیس بیان دی چې نقیب مسید د طالبانو ټینګ ملګری و او د ترهګرو په خفیه ځای د چاپی وهلو په وخت په مقابله کې مړ شوی دی. خو د نقیب خپلو خپلوانو، دوستانو او د بشري حقونو ځینو تنظیمونو د پولیس دا دعوه دروغ بللې ده. د حکومت په حکم د نقیب مسید د قتل په تحقیقاتو کې دا خبره ښکاره کړې شوې ده چې پولیس مقابله اړو شوې نه ده او د کراچۍ پولیس نقیب مسید په یوه بناوټي پولیس مقابله کې وژلی دی. په دې مقدمه کې ککړ پولیس افسر اس پی راو انوار ونیولی شو، نن سبا په ضمانت دی او مقدمه پې چلیږي. رپورټ زیاتوي چې د نقیب مسید د قتل نه وړاندې هم حاکمانو د ماورای عدالت په کیدونکو قتلونو د مقتولینو د وارثانو په ویر غوغا هیڅ خوشا نه ګروله. خو د نقیب د قتل خلاف وزیرستان کې د ده د کلي مکین نه د پښتون تحفظ مومنټ په نوم راپورته تحریک چې په شروع کې ډیر معمولي او کمزوری و، نن د همو پښتنو د حقونو یو زبردست او مضبوط آواز جوړ شوی دی. رپورٹ لکھی چې پی ٹی ایم د بشری حقونو یو ځوان عمر مرستیال منظور پشتین شروع کړی دی او نعره دادا چې د پاکستان د آبادۍ د دویم لوی اکثریت یعنی د پښتنو د حقونو تحفظ دی وکړی شي او دوی له په امن او روغه سازه سره د ژوند تیرولو خپل پیدایشي حق ورکړی شي. طه صدیقی خپل رپورٹ کې زیاتوي چې پښتانه د تیرو شلو کالو راځي تش په نوم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ډیر زیات دل شوي دي. امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو تو امریکی په افغانستان یرغل کو، افغانستان کې د ترهګر ګوندونو جنگیالي د امریکی د فوج نه د ځان بچکولو د پاره د پاکستان سرحدي قبایلی سیمو ته راوړېدل. دلته ورپسې د پاکستان فوج ټوپک راواخیستو. خو د پاکستان فوج د ترهګرو د وهلو په ځای سیمه کې نه یوازې بیګنا پښتانه اوچقول، بلکې په ګرد پاکستان کې پښتانه د پاکستان نورو خلکو ته د ترهګرو په څیر ښکاره کړل. الجزیره لیکي چې د نقیب د قتل خلاف منظور پښتین په زرګونو خلک د وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره بوتلل. د دوی مطالبه اوس د نقیب مسید په قتل کې د انصاف کېدو نه علاوه د ټول پاکستان د پښتنو د حقونو د تحفظ مطالبه جوړه شوې ده. په ګرد پاکستان کې د پښتنو د حقونو دپاره د کیدونکو مظاهرو نه پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ اوس د یو مضبوط تحریک شکل اختیار کړی دی. د پی ٹی ایم جلسو ته خپلو تقریرونو کې منظور پښتین او د پی ٹی ایم نور مشران په اس کومې دا تپوسونه کوي چې د پاکستان فوج د دوی د سیمو نه د جنگیالو او د ترهګرو په وستو کې ولې ناکامه شوی دی او آیا د پاکستان فوج واقعي تونلاري او ترهګر ګوندونه چقول غواړي. د پی ٹی ایم په جلسو کې یو مقبول ناره دادا چې د دهشتګردۍ شاته فوج ولاړ دی. پی ٹی ایم د ماورای عدالت د قتلونو ازادۍ سره د تحقیقاتو کولو او د بی درکه کړی شوو کسانو د راښکاره کولو او عدالتونو کې د پیش کولو مطالبې هم نیولې دي. طه صدیقی په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د پاکستان میډیا د پی ٹی ایم د هلو زرو خبرونه نه خوري. صدیقی اندېښنه ښکاره کړې ده چې پخوا هم دغه شان یو تحریک د مشرقي پاکستان بنګالیانو د خپلو حقونو دپاره شروع کړی و، خو د بنګالیانو فریاد ته د غوږ ایښېدو په ځای د پاکستان فوج په کال 1971 کې بنګالیان سخت اوچقول. په دې بنګالیانو د فوج خلاف ټوپک راپورته کو چې اخیر نتیجه د پاکستان دوه ټوکړه کېدو کې رامنځته شوه. د مشرقي پاکستان د بیلیدو 50 کاله وشول، خو ښکاري داسې چې د پاکستان واکدارانو دغې پیښې نه عبرت نه دی حاصل کړی او د کال 1971 په شانې د پښتنو په کلهمه سیمه کې د قتل و غارت او د وینو بیولو خونړۍ لوبه شروع کړې ده.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غوږی. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوځي عدالتونو د مودي په غځولو اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د دې پریکړې لپاره قانوني مسوده راوړي. په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ د پېښور نه د ډیوا خبري ارشد محمد نورو.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو ځل بیا د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د میاد غځولو مخالفت کړی دی او دا عدالتونه د جمهوریت او د انصاف د نظام پر ضد بللی دی. پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار دسمبر کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړی برید وروسته د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان لاندې د دوه کالو لپاره ورکړی شوی وو. په دغه مقدمه پوځي عدالتونو په اختیار کې د اضافه وجه د ترهګرۍ لقبل اغیزمند شو کورنو ته تیز انصاف ورکول ګرځولې شوې وو. د بشري حقوقو فعالین او قانون پوهان د پخواره هسي د پوځي عدالتونو مخالفت کوي. په داسې حال کې چې د هیواد دننه جوړ د پوځي عدالتونو میاد د رواني میاشتې په اخیره کې سر ترسي او یو ځل بیا دغه عدالتونو د اختیار غځولو خبرونه خواره دي، خو د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په دې حق له د حکومت لخوا پارلمان کې په بل وروړلو سخت اندېښمن دی. د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې وایي چې کله په هیواد کې ترهګري زیاته وه نو د پوځي عدالتونو یو څه ضرورت وو، خو اوس د ترهګري په پیښو کې کمی راغلی دی او د دغه عدالتونو ضرورت پاتې نه دی.
جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا کام زیادہ تر سیکریسی میں ہوتا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے.
ہوائی دا جمہوریت تقاضا دادا چی فوجی عدالتوں نہ دی پکار، ولی چی پدغا عدالتوں کی زیادہ تر کار پر خفیہ ڈول کی گی او انصاف ہم دا وائی چی دا یو تن پر ضد کاروائی پخکارا ڈول اوشی. د پیپل ګوند مرکزی مشر قمر زمان کایرا وای چې ګوند تل د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کو پارلیمان ته په دې حق له حکومت کم بل روړي نو بیا به ګوري.
ملټری کورټس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے.
هغه وای پوځي عدالتونو د هیواد د کشالو حل نه دی او باید چې په عدالتي او قانون نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل شي. نن سبا پاکستان کې د پخوا پرتله د امنیت چاپیریال تر ډیره حدا ښه شوی، نو آیا په نننی دور کې د پوځي عدالتونو ضرورت شته او کنه؟ د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین کامران مرتضی ڈیو ریڈیو سره خپل خبرو کې وایي چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو ضرورت نه مخکې وو، نه نن شته او نه به په مستقبل کې چرته پیښ شي. هغه وایي په تیرو وختونو کې دوه ځله د پوځي عدالتونو اختیار غځول شوی دی. آیا ترهګري کمه شوې ده او کنه؟ بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د ترهګري لقبل زیاتې اغیزمند شوې وي. خوشمیرې خای چې په بلوچستان ایالت کې د ترهګري په پیښو کې 23% اضافه شوې ده.
نو معاملات کو سیدا کرنے یہ جو ہے وہ ہم کو سول سسٹم پہ آنا پڑے گا، اس نظام کی طرف آنا پڑے گا دنیا میں چلتا ہے، اس نظام کی طرف آنا پڑے گا جو دستور کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے. یعنی دستور میں پیمنٹ جاری کر کے اور اس طرح سے کورٹ سے کمیشنز لے کے یہ معاملہ نہیں چلے گا.
هغه وای د دې معاملې د سیده کول لپاره به مونږه سیول نظام تراتلل وی، د هغه نظام اړخ ته رجوع کول وی چې په ګرد نړۍ کې چلیږي او د دستور مطابق وی. تش په دستور کې د پیوند کاری کول سره د معاملې نورا مخکې نشیت للی. د بشری حقوقو لپاره د هیواد د قامی ادارې مشر جسټس علي نواز چوهان هم پوځي عدالتونو د کشالې حل نه ګڼي او وای باید چې واکداران د هیواد فوجداري نظام مضبوط کړي. مطبوعات د سرچینو دخلې وای چې مرکزی حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غځولو لپاره د مخالف ډلو سره د خبرو لپاره دوه کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د پوځي عدالتونو د میاد غځولو په معاملې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com